ಕಡುನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ತಿಳಿಸಿ.
خوانزی د زده کړو مرکزونه دي او هغه زده کوونکي چې ورته راځي باید د خوانزی نظم او اصول ته پام وکړي. خو په افغانستان کې بیا د ډیرو خوانزیو زده کوونکي خپلې ډلې لري او په عامه اصطلاح په خوانزیو کې دننه او یا هم له رخصتۍ وروسته په لاره بدماشي کوي، نور زده کوونکي تهدیدوي، جګړې ورسره کوي، زخمي کوي او حتی ځینو خو یې قتلونه هم کړي. په کابل کې د دو خوانزیو زده کوونکي په همدې اړه راته غږېدلې.
نوم عرفان د عبدالحی بیبی لیسې زده کوونکی یم. د عبدالحی بیبی مکتب کې خو داسې شاګردان ډېر دي لکه داسې خلک راغلي دي، یار ولایت دا رقم خلک دي. دلته یو څو هلکان دي، سمه ډله جوړه کړې ده، سې پنځه شپږ نفره دي او سې څوک سره زور خبرو کې زور خبره کوي، استادان سره جنجال کوي، جنګونه کوي، هر ورځ مکتبو کې جنګ کوي، دار چا سره لاس اچي بد رویه کوي او جنګونه کوي.
نوم خالد د عبدالشکور رشاد لیسې زده کوونکی یم. جنګونه خو ډېر دي، نن هم یو جنګ وسو، یو هلک پیاقو بیا هغه د بل هلکې ګیر کې ولسوالۍ تی بوت. جنګونه مکتبو کې ډېر دي او موږ ډېر پتنګ شوي یو. دولت غواړو سو مکتبونه کنټرول کړي، امنیت یې ښه ونیسي.
په کابل کې د یوې لیسې زده کوونکی عثمان غنی چې د خپلې لیسې په لیلې کې اوسي وایي په ښوونځي کې هره ورځ جنګونه کېږي، خو استادان او د لیسې مسؤول چارواکي د دغو جنګیالیو زده کوونکو مخه نه نیسي. دا یوې بلې لیسې زده کوونکی عبدالرشید چې شپږ میاشتې مخکې د کابل ولایت په توقیف خونه کې ورسره مخ شوم، په ښوونځي کې له استادانو او زده کوونکو سره جګړه کړې وه. دا د خپلې جګړې کیسه داسې راته وکړه.
داخله وخت دوه ورځې ورغلم، په درېیمه ورځ ورنغلم، په څلورمه ورځ مې مکتب ته ورغلم. زه ناست وم ترڅو مدیر راغی. دغه مکتب مدیر راغی ذاتي راته وویل پرون مکتب ته راغلی، سپېړه راکړه په دامخ مالی مدیر صاحب مالی مریض وم، بل سپېړه پسې راکړه. ترڅو یو دوست ازان نور راجک شوغم به نره باندې وکړم. مکتب ته وایي څرنګه ناراضي یو، ته یې څوک ته دغه کې یو دروازه خلاص یو دوست ازان نور رانوته یو غوڅ کړه سواله جنگ در سره یوغم به نره باندې وکړه. دوی د تنور شاګردان راغله، هتي وا شاګردان ته یو دوله سروا شول. دغه کې ذاتي بزن نه خبر سوي چې خلاص په شاګردان ولګېدل او استادان لګېدل په یو اغ باندې. دوی استادان او پلسان راغتل مسوالې ته دل پونکو دسان راغلو زیمنه ولم.
د عبدالرشید پیغام زده کوونکو ته دا ده چې په ښوونځي او نورو ځایونو کې د جګړې نه کوي، ځکه د دې کارونو انجام ښه نه دی.
ځوانان ته خو مې دا وینا ده چې وړو وړو خبره ذاتي جنګ نه کوي او پرېږدي دغه کارونه. هلته زندان ته سره چې ډېر خلک دي چې په کور هم لا څوک نشته، دوی دلته په زندانو پراته دي. ځوانانو ته مې دغه وینا ده چې جنګ هغه دی ونه کړي بیا دغه زندان ته ورته خپله خوښه.
عثمان غنی بیا د دې حالت د ښه کېدو لپاره وړاندیز کوي چې ټول زده کوونکي باید د ښوونځي په دروازه کې تلاشي شي او ورسره حکومت پر ښوونځیو نظارت ډېر کړي چې زده کوونکي خپل سری ونه کړي.
اول خو باید د مکتب اداره کنټرول کې دا خلک که بیا هغه نه شي کولی، بیا باید حکومت ته اعلان وکړي، وزارت ته ووایي چې دا خلک نه سمېږي. دې ته باید حکومت راشي، له حکومت سره باید تلاشي روانه وي. تو کله چې خلک دروازې ته راباندې راننوځي، یو سپینګیری سړی درولی وي، د هغه خبره نه مني، ځکه چې هغه څور ته وایي دوی په بدماشي په زور په ظلم چې راننوځي. نو باید دې سره حکومت مخکې حکومت ولاړ ولو، دغه حال نه ولو. خو حکومت مخکې ولوم دغه حال وخو اوس حکومت للی لا ډېر شوي دي، نو باید د مخنیوی وسی.
د معرف وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل منی چې په ښوونځیو کې د زده کوونکو لخوا جګړې او زور زیاتی کیږي، خو هغه وایي د دې حالت د ښه کېدو لپاره کار کوي.
د افغانستان د معرف قانون او همدارنګه د معرف وزارت مختلفې لایحې او کړنلارې مطلقا د دې هدایت کوي چې تعلیمی محیط د تاوتریخوالي او د شخړو نه لرې وساتل سي. تاسو به لیدلی یو زده کوونکی له چاقو سره ښوونځي ته ننوځي، یو بل زده کوونکی په چاقو وهي شهیدوي. ډېر ځله به مو دا اورېدلي چې یو زده کوونکی د یو سپینګیري ښوونکي پر وړاندې درېږي، بد الفاظ کاروي، هم فزیکي برخورد کوي. نو دا یو ښه حالت نه ده د معارف لپاره. موږ یې تحمل کوو او پر وړاندې ولاړ یو چې څنګه کولای سو حالات تر نن سبا ته ښه کړو.
ښاغلی حقمل وایي دوی هغو زده کوونکو ته بېلابېلې سزاوې ورکوي چې په خوانځي کې جګړې کوي خو نوموړی په دې برخه کې له کورنیو مرسته غواړي چې د زده کوونکو په ښه روزلو کې ورسره مرسته وکړي او داسې نسل د ښوونځي ته ورولېږي چې د جنګونو شوقي نه وي.
متاسفانه د زده کوونکو پر وړاندې بیا چې موږ یوازینی څه کوی سو هغه دا ده چې یا له یوې ښوونځي نه بل ښوونځي ته تبدیل کوو یا یې منفق کوو چې هغه هم بیرته دوه کاله درې کاله وروسته بیا باید ښوونځي ته راسي او موږ باید ورته هغه تعلیمي خدمات ورسوو. ځکه څه تمرکز ډېر په دې باندې کوم چې کورنۍ له موږ سره د زده کوونکو د تربیې په برخه کې همکاري وکړي. د کورنۍ مسؤلیت او د ټولنې مسؤلیت تر دې ډېر مهم ده چې خلک فکر کوي که یو ښه نسل موږ ښوونځي ته راولېږو موږ به یوازې هغه بوج پر غاړه اخیستی چې یو زده کوونکي ته یو څه ور زده کوو او ما که داسې یو بدماش ډوله څوک رالېږو یو د بد چلند لرونکی څوک رالېږو هلته به بیا زموږ ښوونکی نه بلکې زرګونه زده کوونکي هم چې هلته زده کړې کوي له بد حالت سره له دې سړي سره مخامخ وي.
که غواړی د ځوانانو لستونزو لاسته راوړنو او د ژوند له نورو مسایلو خبر شي تاندې څنګه خبرونه واوري دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د مازیګر د څلورو بجو او تکرار یې د یک شنبه ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلی شي.
دا چې څنګه کېدلی شي زده کوونکي په ښوونځیو کې جګړې ونه کړي په دې برخه کې د ښوونځیو د استادانو او د کورنۍ د غړو مسؤلیتونه څه دي په همدې اړه مو د کابل د ښوونې او روزنې پوهنځي د ارواپوهنې څانګې له استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد که لمړی درته وای چې ولې زده کوونکي په ښوونځي کې ډلې جوړوي یا جنګونه کوي؟
ډېری ځوانان تنکي ځوانان زلمیان چې نن سبا په کوڅو کې په کلیو کې په بانډو کې په ښوونځیو کې ځینې ځوانان چې سنونه یې ترې کم دي هغوی وهي ټکیې څپې حاشیې ته لیږي. دغه څو لاملونه لري. په یو قدم کې خو که اول کې ځوان غواړي چې سرټیم واوسي مشر واوسي مدیریت وکړي رهبري وکړي دا سالمه خبره ده، یعنې ودی کې نوش جان دي سي دا ښه خبره ده. اما متاسفانه په ځینو ځوانانو کې په ځینو تنکیو ځوانانو کې په ښوونځیو په کلو بانډو کې موږ وینو چې هغه بیا سالم حرکت نه ده. زموږ له نظره زموږ له خیاله هغه بیا ډېر د یو ډول د کمبودۍ احساس ده، یو ډول یې له مور و پلار سره د ناسالمو اړیکو یا بدو اړیکو مسله ده، پر نفس کم اعتماد ده، په ځان لږ باور او کم باور ده، او یو ډول په تنکیو ځوانانو کې ځینې اختلالونه هم موږ لرو چې هغه هم د دې لامل ګرځي. مثلا د نارسیزم په نامه یا د خودشیفتګۍ په نامه یو اختلال ده چې دغه اختلال او دغه احساس هم معمولا موږ دې ته اړ باسي چې موږ یو ډول زور ووهو، مطرح واوسو، په سر کې واوسو او ټول خلک د موږ له امر نه اطاعت وکړي.
د دغو ډلو جوړولو یا په ښوونځي کې د جنګونو کولو منفي اثرات څه دي؟
یوه تر ټولو لویه او شدید او جدي آسیب چې دوی ته رسیږي هغه د دوی درسي ستونزې دي. دوی معمولا نمرې ټیټیږي، دوی معمولا له رقابت لویږي، دوی معمولا ډېر موافق او کامیاب نه وي. دویم مورد چې ډېر ضرر رسي هغه له کورنۍ سره د اړیکو مسله ده، له ښوونځي سره او له ښوونکو سره د اړیکو مسله ده. کله چې دوی په دغسې لاسونه پورې کوي مور و پلار یې تهدیدي توهیني او هیې ټکیي، استادان یې سپکوي، سپکاوی ورته کوي، ټیټي او رسوا کوي او بې عزته کوي او نمرې یې هم کمه کوي، کمی او نور یې هم اړیکه او میل له ښوونځي نه او له استاد نه او له درس نه کمی. په درېیم قدم کې کېدای شي دوی یو ډول نشهیي توکو ته مخه وکړي، یعنې کله چې دوی په درس او په سبق کې موافقه نه و دوی راځي نشو ته مخه کوي، نورو جبران کوي یې په اصطلاح دغه خپله نیمګړتیا او کمبود. د مافیا، د غلو، د لوټمارو، د مخالفینو ډلو ټپلو ته ورځي، هغه هلته یې هغوی استخدامي او استفاده ترې کوي. یعنې په ټوله کې دوی یو ډول چې دغسې مسایلو سره مخته لاړ شي بیا یو ډول له هویتي ستونزې سره مخامخ کېږي. ښځه څوک یم، څه کېږم، دا هغه ستونزې دي چې دغو ماشومانو ته، دغو ځوانانو او تنکیو ځوانانو ته معمولا د دغو کارونو په پایله کې پیدا کېږي او ورته ورسره مخامخ کېږي.
د دغې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟ یعنې څنګه کېدلی شي چې زده کوونکي له داسې ډلو جوړولو څخه راوګرځول شي چې هغوی منفي کارونه کوي یا جنګونه کوي؟
هر مور، هر پلار، هر ښوونکي او هر مربي لپاره چې له ځوانانو او تنکیو ځوانانو سره مخامخ دي څو مسلې غواړم یادونه وکړم. اول دا چې هر هغه مربي، مور او پلار چې غواړي چې ځوانان وروزي، تربیه یې کړي او مرسته ورسره وکړي، کومک ورسره وکړي، لومړی مسله چې زما په نظر ډېر کومک ورسره کوي چې هغه د ځوانانو او تنکیو ځوانانو له ستونزو نه خبراوی یا خبرتیا ده. معمولا زموږ ښوونکي، زموږ میندې او زموږ پلارونه په دې مسله نه پوهېږي. دویم مورد د ځوانانو خصوصیتونه دي، یعنی ځوانان ځینې خصوصیتونه پیدا کوي کله ځوانیږي، مثلا استقلال طلبی پیدا کوي، خپلواکي غواړي، مثلا هورمونونه جګیږي، دوی یو ډول ګرو ډلو ټپلو سره ډېر غواړي واوسي، کار چې دوی افراد پکې کوي، له مخالف جنس سره علاقه پیدا کېږي. دغه څه دي چې معمولا باید میندې پلارونه په دې پوه سي، مرسته ورسره وکړي، نه چې وې وهي وټکي وځپي، یعنی له دې افعالونه یې وساتي. اول هغه څه چې ډېر کومک کوي سي مینه او محبت ده. دویم هغه څه چې ډېره مرسته کوي سي تشویق او ترغیب ده. دریم مورد چې ډېر مرسته کوي سي او د هر انسان اړتیا او ضرورت ده، هغه درناوی او احترام ده. څلورم مورد چې ډېر کومک کوي سي، ډېر مرسته کوي سي، ډېر مهمد او مؤثر واقع کېدای سي، هغه د ماشومانو، د ځوانانو، تنکیو ځوانانو اړتیا او ضرورتونو ته رسیدګي ده. او پایله زما په نظر هغه څه چې ډېر کومک کوي سي، ډېر مفید واقع کېدای سي، هغه له ماشوم سره، ځوان سره، تنکي ځوان سره د ښو رابطو یا ښې اړیکې جوړول.
ښوونځي د جګړو نه بلکې د زده کړو مرکزونه دي. هلته تلونکي زده کوونکي باید وپوهول شي چې په جګړو کې کیدلی شي هم د ښوونځي چاپیریال زیانمن کړي او هم دوی ته تاوان ورسیږي، نو ځکه د جګړې نه کوي. درنو اورېدونکو، د تانې څانګې دا خپرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
رانم خوانت سرو سرو پی زوان، اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے، صبر وکڑا خدای برا بلی دوران، اس میں سخت ناچاری داشن خالے، اس میں سخت ناچاری داشن خالے، رانم خوانت سرو سرو پی زوان، اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے، صبر وکڑا خدای برا بلی دوران، زما سخت ناچاری داشن خالے، زما سخت ناچاری داشن خالے.